دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سید سلیمان شاه د بخنې نړیوال سازمان یا امنسی دی انټرنیشنل په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې د پاکستان له حکومت نه وغوښتل چې په عاجل ډول دی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو افغانستان ته د شړلو او په ډلهیز ډول د هغوی زورول بند کړي. دغه نړیوال سازمان د جمعې په ورځ د لړم په نولسمه ناوخته په اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان نه افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو ژوند د ستنېدو په مهال ممکن چې د ګواښونو سره مخ شي. دغه سازمان د پاکستان د حکومت د رسمي شمیرونو پر اساس وایي چې د روان میلادي کال د سپتمبر له 19 راهیسې 1,00,000 څخه زیات افغانان چې د 1,000,000 راهیسې په هغه هیواد کې ژوند کوو ایستل شوي دي. له بل خوا د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیار هم له پاکستان نه د هغو افغان کډوالو د خوندیتوب غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سندو په صورت کې ممکن چې ژوند یې د ګواښ سره مخامخ شي. د جمعې په ورځ د لندن د ښار په مرکزی برخه کې په برېټانیا کې مشتو د افغان ټولنې فعالانو له پاکستان نه د افغان کډوالو د شړلو په خلاف لاریون وکړ. لاریون کوونکو شعارونه ورکول چې د برېټانیا په ګډون نړیواله ټولنه باید په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته پام وکړي. د وروستیو معلوماتو له مخې تر دا مهاله له پاکستان نه شاوخوا 2,10,000 افغانان خپل وطن ته ستانه کړی شوي. د لندن د لاریون ګډونوالو د کډوالو شړل له نړیوال قانون نه سرغړونه وبلله. د امریکا غږ واشنگتن نه د افغانستان سیمې او د نړۍ خبرونه اوري. د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی د شنبه پورس د نومبر په 11 چې د لړم شلمه کیږي د غزه په تړنګ کې د اسرایلو پوځي عملیات ته په اشاره له اسلامي هیوادونو وغوښتل چې د اسرایلو پوځ د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړي. جمهور رئیسی چې د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د اسلامي همکارۍ د سازمان په سرمشیزه کې وینا کوله همداشان له حق اسلامي هیوادونو نه چې له اسرائیل سره ډیپلوماټیکی اړیکې لري وغوښتل چې خپل اړیکې دې پرې کړي او له فلسطین سره د خپل ملاتړ زیات کړي. د عربي هیوادونو مشرانو او د ایران جمهور رئیس په ریاض کې د خپل غونډې په زمین کې ټینګار وکړ د مخاطر دی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې لمنه نور هیوادونو ته پراخه شي باید چې پای ته ورسیږي. له دې نه یوه ورځ مخکې د سعودي عربستان ولیعت محمد بن سلمان د اسرایلو د حملو د غندلو په ترڅ کې د جګړې د پای ته رسیدو غوښتنه کړې وه. زمونږ غږ له واشنگتن نوري د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن د جمعې په ورځ د لړم په 19 په غزه کې د اسرایلو لخوا په عملیاتو کې د موقتی وقفې هرکلی وکړ. بلینکن چې هند ته په سفر تللی دغه هیواد په پایتخت نیو ډیلی کې خبریالانو سره خبرو اترو په وخت وویل زه فکر کوم چې څه پرمختګ شوی مګر زه دا خبره هم روښانه کوم چې د ملکی وګړو د ژغورنې او هغوی ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لا زیات کار ته اړتیا ده. له بلې خوا د غزې د روغتیا وزارت چې د حماس تر ولقې لاندې دی وایي چې د اسرائیلو د بریدونو په پایله کې د 3,000 ماشومانو په ګډون 10,000 فلسطینیان وژل شوي دي. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC د جمعې په ورځ د لړم په 19 وویل چې د سریلانکا د کرکټ بورډ په چارو کې د حکومت د مداخله له کبله په دغه نړیواله شورا کې د سریلانکا غړیتوب ځنډولې. د دې نه مخکې د سریلانکا پارلمان د مالی فساد د تورن لامل د سریلانکا د کرکټ بورډ له غړو نه د استعفا غوښتنه کړې وه. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په ښار کې په کال 1800 میلادي کې د سرو زرو قانونو د منډلو وروسته جنوبی افریقا په شلمه پیړۍ کې په نړیواله کچه د سرو زرو د تولیدونکو تر ټولو غټ هیواد وګڼل شو. خو زیاتره د سرو زرو دا قانونه وستړل شوي او یادا چې کوچنۍ ډلې په غیر قانوني توګه راوباسي چې په نتیجه کې بیلابیلې ټولنیزې ستونزې او جنجالونه رامنځته کړي دي. لبل خوا په داسې حال کې چې د نړۍ د وو صنعتي هیوادونو یا جی سیون ډله له روسیې نه د قیمتي کانو په واردولو د بندیز په لټه کې ده. د لندن نه د امریکا هغه خبریال هنری رجول په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي چې نړیوالو مارکیټونو ته به د روسیې د غمو بندول خورا ګران کاری. هر کال د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت غمی پلوري. او د نظر معلومولو یوه تازه سروې چې د جمعې پورې د لړم په 19 خبره شوې ښایي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د ژوندانه د چارو د انتخابولو په حق لا د افغان میرمنو او نجونو رضایت تر ټولو ټیټی کچې کې وو. دا سروې چې د ګیلوپ ټولنیز مرکز سرته رسولې ښایي چې 11% کې میرمنې د خپلې ازادۍ نه خوښې وي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو ریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي چې ایران ته د سفر هدف افغانستان ته اسانی او ارزان سوداګریزو لارو لټول و. د دغه حکومت د صنعت او سوداګری وزارت سرپرست نورالدین عزیزی وایي ایران موافقه کړې چې افغان سوداګر له دې وروسته سوداګری لپاره د چابهار بندر څخه کار اخستلی سي. خود سوداګری او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د چابهار لاره سوداګری په برخه کې ستونزې سته. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل څخه رپورت راستولی.
د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو لړ پوره پلاوی ایران ته د یو شپږ ورځې سفر وروسته د جمعې ورځې ناوخته کابل ته رسول شو. ملا برادر د کابل په هوایي ډګر کې ایران ته د خپل سفر په اړه خبر اعلان ته ویل چې د دغه سفر یو لوی هدف افغان سوداګرو ته د سوداګرۍ لپاره د یوې اسانی او ارزانې لارې لټول وو.
مله هغه پاتریکې لیدنه وکړه چې وښونه په شوې لیدل ان شاء الله موږ د سوداګری توکو لپاره ډیره اسانه او ارزانه لار به ان شاء الله وي. او دا به د افغانستان سوداګری دا زیاته او ټول افغاني توکي به په بهر ته لار پیدا کړي او نور هیوادونه به په اسانه طریقه باندې موږ افغاني توکي ورسې.
د طالبانو د حکومت دغه پلاوی د ایراني چارواکو سره د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو په مسلو د خبرو لپاره د تیرې شنبې پورې ایران تللو. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی هم دا وی چلند په برخه کې د همکاري او د ګډو آزادو سوداګریزو سیمو په اړه د ایران سره د موافقې یادونه وکړه او ویل چې د دې وروسته افغان سوداګر د چابهار بندر څخه د سوداګرۍ لپاره کار اخیستلی شي.
وعده ها شد که شما میتونید سر از فردا با امید پروردگار امور داد و هم صادرات از طریق چابهار بخیر شروع کنیم.
د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی په داسې حال کې ایران سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره دغه هیواد ته سفر کړی چې افغان سوداګروي چې د پاکستان حکومت په یوه اخیز ډول د کراچۍ په بندر کې افغان سوداګرو په سلګونو ترانزیتي مالونو بار کانټینرونو باندې بندیز لګولی او د څو اونۍ راهیسې افغانستان ته دغه مالونو د انتقال مخه نیولې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست حاجي مبادینوس مومند امریکا غږ ته وویل چې اوس مال د پاکستان حکومت د پریکړې له مخې د کراچۍ په بندر کې د افغان سوداګرو 3300 د ترانزیتي مالونو ډک کانټینرونه بند پاتې دي. هغه ویل چې دغه مالونو مجموعي بیا شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسیږي. ښاغلی مومند ویل چې افغان سوداګرو پریکړه کړې چې په راتلونکي کې به د کراچۍ له بندر څخه څاغې کار وانخلي تر څو یو منظم نړیوال تزید ورته برابر نشي. خو هغه ویل چې د دې سره سره افغان سوداګر د چابهار بندر له لارې هم د سوداګرو د ځینو ستونزو له امله سوداګرۍ ته زړه نه ښه کوي.
زه فکر کوم چابهار بندر هم یو ډېر ښه بندر دی. د چابهار بندر ته اوس هم د قانوني کوډ نه لري چې هلته مالونه راشي او بل د امریکا د تجارت وړاندې دي. لهذا د تاجر
افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست ویل چې د چابهار بندر له لارې افغان سوداګرو ته د صادراتو او وارداتو برخه کې یو بل ستونزه ده چې د چابهار بندر له لارې مالونه د هند ممبئی بندر ته رسیږي او افغان سوداګر غواړي چې مالونه د ډیلی بندر ته لاړ شي. همداشان دغه بندر له لارې د مالونو د انتقال موده هم ډیره اوږده ده او سوداګرو ته د ترانسپورټي مالونو د کال مصارف زیاتی د 2020 کال د اگست میاشتې د مخه د پخوانی جمهوریت رژیم پر مهال هم افغانستان او هندوستان ترمن د سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر څخه کار اخیستل کېده. په ځنګلي ډول کله چې د پاکستان حکومت هندوستان ته افغانستان سره د مرسته شو غنمو د انتقال لپاره د واګې د بندر له لارې اجازه ورنکړه، بیا د غنم د چابهار بندر له لارې افغانستان ته انتقال شو. د نړیوال بانک د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې د راپور له مخې اوس مهال ایران د افغانستان یو ستر سوداګریز شریک دی. دغه بانک د راپور پر اساس افغانستان د خپلو ټولو وارداتو 20% له ایران څخه واردوي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټه چنل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
راپورټونو ته دوام ورکوو. په داسې حال کې چې د اسرایل او حماس ترمنځ په جنگ کې د ملکي فلسطینیانو تلفات تر یو بګنون کې هدا پورې لوړ شوی دی، په سیمه کې د امریکا عربي انډوالان لګیا دي د یو اوربان په ملاتړ خپل ژغ پورته کوي. څېړونکو وايي د غزې په جنگ کې د ملکانو د مرګجوب لید کچې د لوړېدو او په پراخه کچې تباهي د عربي نړۍ د عام خلکو قهر او غوسه مخ پر زیاتېدو ده. دغه مشران په دې ویره کې دي چې د خپلو هیوادونو امنیت پای ګډوډ شي. له عمان څخه د امریکا ژغ د خبريالي دل ګولاک درالېږلي رپورت خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
د منځنی ختیځ ته چارو چیرونکو اپ واشنگتن کې د ستراتیژي او پالیسۍ لپاره د نیو لاینز موسسې کارپوخ نیکولاس هرس د اسرائیل او حماس ترمنځ پروانه شخړه کې د امریکا د دوو نږدې انډیوالانو او متحدینو یعنی اردن او مصر رول ته ګوته نیسي او وای چې په ځانګړي توګه د دواړو هیوادونو په وسانه شخړه کې کلیدي رول لوبوي. دواړه لړډر په خوانه له اسرائیل سره د سولې تړونونه لاسلیک کړي دي او حمله يهودي دولت سره نږدې استخباراتي او امنیتي اړیکې ساتي.
Both those countries have potential to have a very restive and angry populations turning on their governments.
په لومړي سر کې کوم جنگ چې په غزه کې د حماس او اسرایلو ترمنځ پیل شوی و، اوس په غزه او لویدیځ غاړه دواړو کې د فلسطینیانو او اسرایلو ترمنځ په جنگ بدل شوی. په لویدیځ غاړه کې خو زیاتره مرګجوبله د فلسطینیانو په خلاف د يهودي ناقلینو د تشدد په وجه رامسته شوی. د اردن د پاچا ملک عبدالله او د بحرین د شاهي کورنۍ په ګډون په سیمه کې د امریکا نږدې انډیوالان د یو غټ ګواښ احساس کوي او له همدې امله لګیا دي امریکایانو ته خواستونه کوي چې اسرائیل پر غزې باندې له بمبارۍ نه نور واړوي.
سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو په غزه کې د جنگ لامل د اسرائیل غندنه کړې او بحرین له اسرائیل سره خپل سوداګریزي اړیکې محدودې کړې. اردن او ترکیه له اسرائیل نه خپل سفیران ورغوښتل. په عین وخت کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان یا OIC د شنبه په ورځ د نومبر په 11مه د بحث لپاره په سعودي عربستان کې د عربي ملکونو د مشرانو یو غونډه رابللې وه. د لندن د چټام هاوس د منځنی ختیځ د پروګرام مسول الهام فخرو د نیویارک ټایمز ورسپانې سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د سیمې هیوادونه د خپلو پالیسیو د موازنه کولو په برخه کې مجبور دي چې له احتیاط نه کار واخلي.
د دې خبرې ډېر امکان موجود دی چې د دواړو هیوادونو ناکرار او قهرجن وګړي د خپلو حکومتونو پر خلاف راپورته شي. که څه هم اردن تر دې دمه له اسرائیلو سره په پراګماتیکه توګه چلند کړی، خو د ناکرارۍ له ګواښ نه خوندي نه دي، ځکه چې د نفوس اکثریت خلک یې فلسطیني نژاد دي. بله خبره دا هم ده چې اردن د بیت المقدس د سپیڅلو اسلامي مقاماتو د خوندي ساتلو مسؤلیت پر غاړه لري.
لبلې خو د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د نږدې ختیځ د چارو مرستیالی میرمن باربرا لیف په دې ونه کې د امریکا د کانګرس د بهرنی چارو د کمیټې غړو ته په خپل وینا کې ویل چې زبا بالکل په صفا او سرګند ټوکو کې وایم چې د دې شخړې لامل د اسرائیل پر ضد په پراخه کچه قهر او غوسه پیدا شوه. په عین وخت کې د اردن د هوایي ځواکونو الوتکو په ډیرو سختو شرایطو کې له فضا نه پاس په غزه کې خپل سیار روغتون ته څو ټنه عاجل طبي مواد راوغورځول. اردن له اسرائیل نه مخکې اجازه اخیستې وه. د غزې روغتونونه د اسرائیل د کلابندۍ او محاصرې په وجه له فعالیت نه غورځېدلي او د خیریه مؤسساتو د مسؤلینو د رپورټونو له مخې له مصر نه چې غزې ته د رفاه په سرحدي لاره طبي اکمالات رسیږي دومره نه دي چې د غزې د روغتونونو ضرورتونه او اړتیاوې پوره کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریځونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي چې په بیړني توګه دي په دغه هیواد کې د افغان کډوالو د نیولو افغانستان ته د شړلو او په ډله ییز ډول د هغوی ځورول بند کړي. نور حال پر پورکی
په لسګونو زر افغانان چې زیاتره په پاکستان کې په لسګونو کلونو اوسېدلی وو اوس پاکستان پرې خودلو تل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان غوښتي چې د افغان کډوالو د نیولو او افغانستان ته د هغوی د شړلو لړۍ بند کړي. یاد سازمان وايي پاکستان کې د کډوالو زپل او له دغه هیواد افغانستان ته د کډوالو ستنول بشري ناورین دي او کېدای شي هلته دغه کډوالو ژوند او فزیکی ادغام تر ګواخ لاندې راشي.
ما جدا و به صورت آنی خواستار توقف دستگیری و دیپورتیشن یا اخراج اجباری مهاجرین افغانی از پاکستان هستیم.
پاکستانی چارواکو دغه هیواد کې مشت افغانانو نیولو او هغوی افغانستان ته د ستنولو لړۍ چټکه کړي. د ژورنې نړیواله کمیټه وای د 13 اکتوبر میاشتې له پیل څخه را پدې خو هر ورځ له پاکستان څخه افغانستان ته لوی شمیر افغان کډوال په بد حالت کې ستنیږي.
د تورخم په دروازه کې زیاتو بشری مرستو ته اړتیا ده. موږ ولیدل چې د اکتوبر له پیل څخه تر اوسه 200,000 افغان کډوال بیرته راستنه شوې دي. له پاکستان څخه راستنیدونکي خلک د جامو او پندکی پرته بل څه نه لري. راستنیدونکي زیاتره خلک په لسګونو کلونو افغانستان کې نه دي اوسېدلي. له دې امله دوی دلته د ملاتړ لپاره څوک نه لري. دا راستنیدونکو افغانان پیسې هم نه لري. دوی د تورخم په دروازه کې په خیمو او یا هم نشنه اسمانلاندی ویده کېدل ته اړکیږي.
تازه تازه افغانستان ته ستنه شوی افغان کډوال د پاکستانی چارواکو د ناوړه چلن او په افغانستان کې د نوي ژوند د پیل په اړه د ستونزو له موجودیت څخه خبر ورکوي.
مصیبت دا غدا چې د
ژغورنې نړیوال سازمان له پاکستان څخه افغانستان ته تازه ستنو شویو کډوالو ته په ننګرهار ولایت کې روغتیایي مرستې رواني مشورې او د حفظ الصحې خدمات برابروي. د دغه سازمان چارواکي په ټوله کې له ناوړه شرایطو سر ټکوي.
زما له نظره دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان له اقتصادي ناورین څخه تیریږي. دغه هیواد د دې وړتیا نه لري چې دلته راتلونکي زرګونه کورنۍ جذب کړي. د دې امکان شته چې دا کار پر اقتصاد ناوړه اغیزه وکړي. له دې امله په ټوله کې په افغانستان کې د حالاتو د خرابېدو احتمال موجود دی.
د پاکستان د بندرنوی چارو په خوانی وزیر بلاول بوټو زرداری د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان پر تګلارې نیوکې کړي. نو موري د پاکستان حکومت د افغانستان په اړه د یوې روخانی تګلارې په ندور لودلو تورن کړي. بلاول بوټو زرداری ویلي چې پاکستان باید د ترهګرو او ولسی وګړو ترمنځ توپیر وکړي.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندې او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د پوځ متقاعد تورن جنرال پیتریک ایرندریک د امریکا غږ سره په امریکا کې وویل چې وخت د طالبانو لرسیدو د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې په لسیزو شاته کړې. شاغلی پیتریک وایي دا ډیره اسانه و چې طالبان په افغانستان حاکم سول، خو حکومت کول پرې ګران ده. دغه متقاعد جنرال وایي چې د امریکا په خوانی پوځان کولای سي د متحده ایالاتو په پالیسیو جوړولو کې کلیدي رول ولوبوي.
د افغانستان اوسنی وضعیت په کاتو او وروسته له هغه چې طالبان واک ته ورسیدل، د امریکا او د افغانستان ترمنځ اوسنی اړیکو ته په کومه سترګه تاسو ګورئ؟
یقینا چې وخت د طالبانو رسیدو د افغانستان او متحده ایالاتو اړیکې په لسیزو شاته پریښودې. فکر کوم ډیر ښه پرمختګ شوی وو. د افغانستان جمهوریت پیاوړی وو، د قانون حاکمیت او خپل ځان مسؤل ګاڼه، او هغه کسان چې فساد یې کاوه په افغانستان کې د قانون لمخې مجازات کېدل، او هغه کسانو چې د افغانستان د حکومت پر وړاندې جګړه کوله په افغانستان کې د نافذه قوانینو لمخې بند کېدل. فکر کوم افغانستان په یوې سمې لارې روان وو چې پیاوړی اسلامي جمهوریت ولري، خو اوس وخت د طالبانو له رسیدو سره د هر څه اوس نسته. هغه شمیر پولیس، څیړونکي، قاضیان او څارنوالان چې روزل شوي وو او ستول د ژوندۍ پاتې کېدو د پاره له طالبانو په تیښته کې دي. زیات شمیرې نیول شوي دي او وژل شوي دي.
آیا فکر کوئ چې د اوږد مهال لپاره به طالبان په واکې پاتې شي؟ که ستاسو ځواب هو وي، نو د امریکا او طالبان ترمنځ اړیکې څنګه ارزوي؟
فکر کوم طالبانو ته دا ډیره اسانه وه چې پر خاوري حاکم سول، خو حکومت کول پرې سخت ده. دا اوس د پاسپورت ویش چې ډیره اسانه مسأله ده، فکر کوم له ننګونو سره مخ شوې ده. طالبان د دې وسنه لري چې د حکومت کولو لپاره لګښتونه برابر کړي. جمهوریت د پرمختګ په حال کې وو، ډېرې سوداګریزي برخې بشپړې سوي نه وي چې د حکومتي ادارو لپاره د پیاوړي مالی سرچینې وي. طالبان دا ټول نه لري. زه فکر کوم په اوږد مهال کې دا به طالبانو ته ډیره ګرانه وي چې کنټرول ولري، او یقینا چې د جګړې په ډګر کې هغوی د ځینو جبهو لخوا له ننګونو سره مخ کیږي. زه هیله من یم چې د افغانستان جمهوري نظام به بیرته راپورته سي او طالبان به وشړي.
آیا د امریکا په پالیسیو یا پالیسیو جوړولو کې پخوانی پوځیان رول لري؟ که ستاسو ځواب هو وي، څنګه؟
فکر کوم پخوانی پوځیان کولای سي د متحده ایالاتو په پالیسیو جوړولو کې کلیدي رول ولوبوي. د 2021 کال د اگست په میاشت کې کله چې طالبان واک ته ورسېدل، سمدستي یو شمیر افغانو همکارانو راسره اړیکه ونیوله، او یا ما ورسره اړیکه ونیوله چې څه کولای سو. د پخوانیو پوځیانو د څلر وشتو بیلابیلو ډلو یو ګډ فدراسیون لرو، ټول سره راټول سول چې د افغانانو سره څه مرسته کولای سو. ځینو کسانو ته مو لیکونه واستول چې ویزې ورکړل سي او له هیواد څخه بهر سي. موږ اوژه په اوژه سره جګړه کړې ده. موږ د هغوی پوروړي یو چې هیڅ کله یې ادا کولای نسو، نو موږ اړ یو چې دا کار وکړو. بیا موږ هڅه وکړه چې د امریکا پالیسی او اوسنی قوانین بدل او ساده کړو، ترڅو هغه افغانان چې زموږ سره او موږ ته یې کار کړی له هیواده بهر سي او له طالبانو خوندي اوسي.
پخوانی پوځیان د افغانستان په اړه د امریکا د بهرنی پالیسی په اړه څه ډول اغیز لري؟
موږ کولای شو په کورنیو پالیسیو اغیز ولرو چې د ویزو ویش په څیر مسائل پیل کړي. موږ کولای شو د کانګرس غړو او سناتورانو لاري لکه څنګه چې لازم ده پر بهرنیو پالیسیو هم اغیز ولرو. تاسو په هیجه په نړۍ کې د ترګرو فعالیت داسې ځایونه چې هلته داعش او نورې ترګرې ډلې فعالیت لري او کولای شي متحده ایالات وګواشي هغه څه دي چې پخوانیو پوځیانو یې په اړه کار کړی او پانګونه کړې. هڅه کوي چې مخنیوي یې وکړي او هڅه کوي چې د متحده ایالاتو حکومت سره مرسته وکړي چې د مخنیوي لپاره ولی ورته اړتیا لري.
نن او وضعیت د نړۍ سیمه او د افغانستان پر روانو چارو او د نننی وضعیت په حق لا خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. په کابل کې د دریا اکاډمۍ تلویزیونی شزینه او نارینه کسان د ملکي زده کړو تر بشپړې دوه وروسته فارغ کړل. خیاطي ګلدوزي او نقاشي برخه په دریا کې ستا. مسؤلین یې وایي تر اوسه هیڅ چامرسته نه ده ورسره کړې. خوشنن کې د نړیوالو پانګونه اړینه بولي. نور تفصيل پر پورت کې ووري.
په کابل کې د دریا په نوم یو خصوصي اکاډمۍ څلويښتنه نارینه او ښځینه د مسلکي زده کړو تر بشپړولو وروسته فارغ کړل. په دغه اکاډمۍ کې د خیاطۍ، ګلدوزي او نقاشي ترڅنګ نوري حرفوي زده کړې هم ورکول کیږي. د دریا اکاډمۍ مسؤلین وایي چې تر دې دمه هیڅ یو دولتي او نا دولتي ادارې د دوی مرسته نه ده کړې او په خپلو هڅو یې فعالیتونه روان ساتلي دي.
پلان مو ایجاد 100 با فروشگاه در 100 شهر تجارتی دنیا است که هر فروشگاه ما میتونه که بیشتر از 5000 نفر شغل ایجاد بکنه. پس در روند اقتصادی افغانستان خیلی موثر تمام میشه. بنابراین باید دولت در این قسمت هم روی ما همکاری های با سزای خود داشته باشه، چون که یگانه مشکل فعلی افغانستان شغل است، وظیفه است که مردم اکثرا بیکار هستند، که ما توسط کارهای صنعتی میتونیم که برای زوا شغل ایجاد بکنیم. ما میخواهیم که برند کوچیره با مسابقه یک برند ملی و هویت ملی بتیم شه و سهیم شود در کارهای ما.
په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شونځو یو په هنتونو تر تړل کېدو وروسته ډیرو میرمنو حرفوي زده کړو ته مخه کړه. په دغو فارغینو کې داسې میرمنې هم شته چې د اقتصادي ستونزو په وجه غواړي د خیاطۍ مسلک ته ادامه ورکړي.
ما از نقاشی فارغ شدیم و مشکل اقتصادی هم داریم، بخاطر امی از وقتی که مکتب بسته شد می نقاشی رو آوردیم، بخاطر که یک امزی نقاشی یک دستاورد داشته باشیم بریم.
ما از رشته خیاطی برشکاری فارغ شدیم و می خواهیم که ایران را پیش ببرم تا به یک جایی برسم و واقعا به خود افتخار میکنیم که بچون اینجایی ما درس میخوانم و یک قدر پیش رفتیم و انشاءالله که همیشه ایران
رو
پیش میبرم.
خب، بلورت شنون که وایه چی تر چون نریوال پا افغانستان که پانگوانه و نکری او نریوال طولن او طالبان پا گرده ده دندو پرا منسته کولو که یو زنگری میکانیزم جور نکری ده مسلکی کسان راتون که بشه نسی.
ده کار امور اجتماعی وزارت هیچ نوا برنامه پا لاسکی نلری. ده نشید دینه ده چی پا هواد که اقتصادی بحران ده که چیره د ملګرو ملتونو مؤسسه او اسلامي امارات په دې کې راغنده خبرې اترې وکي، بل اخره خصوصي سکتور ته د امکانات برابر کړي چې دلته پنګونه وکي. همداسې نړیوالو کمپنیو ته په افغانستان کې نو بیا په صورت کې کېدل شي چې ځوانانو ته کاریابي هم وشي او دوی د خپل زده کړې په تجربو کې مراون غاړي.
د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو د واکمنې دوه سره هم مهاله تر نیم میلیون زیات وګړو خپل دندې له لاسه ورکړې. د نجونو پر مخ د ښوونځیو او کار تر بندیز وروسته هم ډیرو افغان میرمنو دندې بایللې او ځینو یې د اقتصادي ستونزو په وجه د خپلو علمي او اصلي څانګو خلاف د نورو دندو د موندلو په موخه مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. شمساریان، امریکا ژغ.
درنو ریدونکو، زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لری. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوریدل.